سلامونه ستړي مشي تاسو مخ غږ د ازادي رادیو نه اوري کابل کې د شپې 9 بجې شوې په پیل کې خبرونه په بلخ ولایت کې د طالبانو والی محمد داوود مزمل نن په یو شاودنه کې وشل شوې ده د طالبانو وایي چې بولا مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داوود مزمل وشل کېدل تایید کړی دي د بلخ تمنی قماندانۍ وایي محمد اسف وزیر هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې چاودنه د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده هغه زیاته کړ چې په والی محمد داوود مزمل سربیره د نور کسان وژل شوی او د نور ټپیان دي زینو کورنۍ ورسنې وبې ویل دي چې له دې 14 څخه باندې دیرش ټپیان هم روختونونو ته وړل شوی دي دا د طالبانو نومړنۍ والی دی چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي د افغانستان د ازادۍ ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلواله مخالفه ډله بلل کیږي دا کوي چې د بریدې تر سره کړی دی دغه تحریک ته په منسوب ټویټر کې د دې تحریک د بیان خالد پاتون لقول ویل شوی دی د دوی ټیم وتوانی د چې په یو ډول قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایل کې د بلخ والی ووجل شي او یو شمېر نور طالبان اټپیان کړي لا بلې خو د افغانستان د ملي مقام چوپې په پیغام کې ویل دي چې د بلخ والی د تغیرلې د سختو داخلي اختلافات لامل وشل شوی دی بیا ورسره په کابل کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې و په کابل کې د طالبان امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته تایید کړی و چې چاودنه د کابل د 15 هوزي د قنبر څلور لارې سره نږدې شوې و هغه ویلي و چې په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی ماین و او د چاودنې پر مهال هم اچاته زیان نه دی وخته د بشری حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي دي چې په 2023 کال کې پندړیواله کښه د بیان ازادي کې مشوي ده د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیرې په تیرو ول سکلونو کې پرلپسې مخې ته راځي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي فریډم هاوس د مارچ پر 9 پندړی کې د بیان ازادي په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې د بیان ازادي لړکی پر صفر درجه درغلو هیوادونو شمیر لڅوار لڅخه درې ډیر شو ته پورته شوې دي او په لیکټر لګي وصول و 50 وادونو او سیمو کې درسنې او ازادي تر فشارونه لاندې راغلي ده راپور زیاته وی چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپل الهتونه جنگ او تتاو د غیر جمهوریت قوتونو لخوا په جمهوریت درو کې بریتون دي د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي پکې ځپل شوې دریم ځای لري په دې فهرست کې بیا تاجکستان و افغانستان او بیلاروس اتم ځای خپل کړی دی دا خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼه کې په یو وسلوال بریت کې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي دا بریت د مارچ په 8 نیټه د درابڼ په ګرمستان سیمه کې حق محل شوی و چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله پولیس زیاته وی چې بریتګر په تیښته بریالی شوی دی تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه اخیستې ده په پا پاکستان کې د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې برېښنایي یا ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې ده چې د رواني میاشتې تر 1 دېرشمې پورې به دوام وکړي او اوکراني چارواکي ډاډ څرګندوي چې بخمود خار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی د اوکراین د پوځ لیدرستیز داسې وخت خبره کړې ده چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې بخمود خار یې نیولی دی روسیه په بخمود کې د واګنر جګړه ماران ګمارلې دي او څو اونۍ یې له اوکراني ځواکونو سره سختې نښتې کړې دي د اوکراین د پوځ لیدرستیز ویلي چې په تېره یو شپه ورځ کې په بخمود باندې د روسیې څخه باندې سل بریدونه شنډ کړي دي خبرونه مو واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته ته مطالبه لرو د بلخ لپاره د طالبانو والی نن پیوی چاودنې کې ووژل شو
نه ته 5 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه زه نور ولوېدم او لی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و
په دې پیښې کې د بلخ والی د وژل کېدو سربیره عام وګړو ته هم زیان اوښتی دی دا چې څومره وګړې په کې وژل شوي دي په راپور کې مې درته وایو د اروپای ټولنې په ګډون شپږویشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامیه کې پر افغانو ښځو د طالبانو بندیزونه ویجاړوونکي او نه جبرانیدونکي بللي دي له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعال وسلوال ډلې ثبت کړې دي. دا چې د ډلو څټول په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی لکه مزیرا غړي دي د بهمدر صاحب په راپور کې ولرو. د اوکرين د جګړې روستي جزئیات ته به هم تم شو ساسي ملتیا غواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی مولوي محمد داوود مزمل په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت وايي ان زبولا مجاهد د پیخي په تایید سره ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیخي کې د بلخ والی په ګډون یو بل تن وژل شوی او دوه نور ټپيان شوی دي. خو د بلخ ولایت امنیت قمندانې ویانت اسف وزري وايي چې په دې پیخي کې د داوود مزمل سره دوه تن نور وژل شوی دي. تفصيل د سناکا کړ په دې راپور کې.
یک دو تا در باش آمد همیز دروازه رو برش واکد اونا رفت در اون وطق شیش.
حاجی خیرالدین د بلخ ولایت د نننۍ پېښې یو له ټپیانو دی چې له رسنیو سره یې د خپل وضعیت او د دې چاودنې په اړه خبرې وکړې. نوموړی وایي چې د خپلو اسنادو لپاره د بلخ ولایت مقام ته تللی و او په دې پېښه کې ټپي شوی دی. هغه زیاته کړه
نو ته 15 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم. خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه. زه نور ولوېدم او لیسې مې هلته ولید چې په وینو لت پت و. زما لاس هم ټپي شوی.
خیرالدین وایي چې په دې پېښې کې ډېری ملکي کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په بلخ ولایت کې د دې پېښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې یو کس د بلخ ولایت مقام ته څیرمه ځانمرګي برید کړی چې له امله یې د بلخ والي داود مزمل په ګډون یو بل کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. خو د بلخ ولایت امنیه قمندانې ویان اسف وزیري بیا د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن سهار شاوخوا 9 بجې کله چې د بلخ ولایت والي الحاج مولوي محمد داود مزمل د کور نه د دفتر په لور ځي، بدبختانه د ولایت مقام په دویم پوړ کې چاودنه رامنځته کېږي چې د چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والي او له دوو ملکیانو سره نور یو ځای په شهادت رسېږي او همدارنګه دوه تنه پر سیرین ډول ټپیان کېږي. د دې پېښې په اړه زموږ د امنیتي ځواکونو جدي پلټنې روانې دي.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان خیر محمد خیرخوا سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې روغتون ته یو تن مړ او څلور ټپیان ور وړل شوي دي. هغه زیاته کړه
موږ اطلاع حاصله کړله مقام ولایت کې دلخراش حادثې څخه زموږ صحي ټیمونه فاجل توګه هلته ساحې ته ځان ورسوه چې څلور ټپیان او یو جسد انتقال کړي. په ټپیانو کې یو نفر
د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلوالو مخالفه ډله بلل کېږي ادعا کوي چې د برید دوی ترسره کړی دی. دغه تحریک ته په منصوب ټویټر اکاونټ کې د دغه تحریک د ویان خالد پاتون له قوله ویل شوي چې د دوی ټیم متوانې چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والي ووژل شو او یو شمېر نور طالبان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو پیغام کې ویلي دي چې د بلخ والي د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی. خو محمد داود مزمل څوک و؟ محمد داود مزمل د افغانستان له پخوانی حکومت او په دغه هیواد کې له نړیوالو ځواکونو سره د طالبانو د جګړې پر مهال د دغې ډلې یو له مهمو قمندانانو څخه و. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښاغلی مزمل د ننګرهار والي و چې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد یې د جګړې مشري کوله. څه موده وروسته د طالبانو د مشر په حکم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو. خو 5 میاشتې وړاندې د بلخ والي وټاکل شو. دا د طالبانو لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې په افغانستان کې د دې ډلې له واکمنېدو وروسته وژل کېږي. په 2013 کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت له ایران سره د ترهګرو ډلو په پیاوړتیا کې د مرستې په تور پر داود مزمل بندیز ولګوه. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې چاودنې او بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د هرات ولایت اوبو رسولو مدیر محمد نادر کاکړ 13 ورځې په یوه وسلوال برید کې د 3 تنو په ګډون ووژل شو. داعش د دغه برید مسؤلیت منلی دی.
راپور کې مو واوریدل چې په بلخ کې ځانمرګي برید د والي سربیره موګلو ته هم زیان رسولی و. له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسلوالې ډلې ثبت کړې دي. نوموړي د مارچ 4 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې ته د خپلې وینا پر مهال ویلي چې د دغو ډلو یو شمېر یې د افغانستان په ولایتونو کې د زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تفصیل د خطر پردې سپدې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونی ګوتریش د افغانستان پر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د دغه هیواد امنیتی وضعیت له بخښې د اندېښنې وړ خودلای. ګوتریش د مارچ په تمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوال ډلې ثبت کړي چې وسلوال فعالیتونه کوي. هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخستل شوې پکې ویل شوې چې د دغه وسلوالو فعالو ډلو درې هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسولیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو ترڅنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د نومبر له 14مې د 2023 کال د جنوري 23مې پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2023 او 2022 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو سرمشي انټونی ګوتریش ویلي یوازې په دغه نږدې دریو میاشتو کې 1201 امنیتي پیښې ثبت شوي، خو د تیر کال په همدغه موده کې دغه پیښې 1038 وي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي بد وضعیت اندېښنه ښودلې، خو یو شمېر افغانان هم له روان وضعیت نه شکایت کوي. د کابل او بلخ ولایتونو دوه تنه اوسیدونکي چې نو غواړي نمونه په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. پر نن ورځ باندې وسلوالي غلاوي کیږي، خلک ترور کیږي او دغه راز چاودنی کیږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې دا د ښاریانو د اوسیدونکو لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، همدان په بلخ او کابل کې چاودنو امنیتي پیښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. او دا غوښته دي چې وسلنی واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو دل کېږي چې ورځ تر بلې له بده مرغه امنیتي پیښې ډېریږي.
دغه ټولان د خنو ته د طالبانو حکومت په جواب کې شوی ادعاګانې ناسمه او له حقیقت لري بولی. د دوی بیان زبی الله مجاهد د پنځمې پورس ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله خلکو د دوی نظام ته خطر نشي پیښولای.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې څنست کومه په دې سره داعش په نامه د احمد کنټرول او مهار په حال کې نه په دې ډول په موجود او د قوي حال کې او ستاسو کې څه بل نور سیټل ټپلې د تشتو نه لري نه کوم تهدید احساس کیږي نه کوم نتی پیښته کومه ماسه مقدر متونه د دې چا ورکړي دي نظر نه تایید ټول خیالي دی او کوشش کوي چې افغانستان لا بې ثبات امره کړي.
ملګری ملتونه داسې محل په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9مه په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه بیلابیلې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي چې طالبانو بیا په ظلمونو د غندښنې بیا اساسه بللې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 021 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کې ګډ اروپایي ټولنې، امریکا، برېټانیا، سعودي او قطر په ګډون څلور وشتو هیوادونو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان خزو اونجونو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکې او نجبرانیدونکې وي. په دې ګډ بیان کې چې تېر ورځ نوښت خبر شو له طالبانو هغه کړنو د مخنیوي غوښتنه شوې چې د خزو اونجونو د بشري حقونو او بنسټیزو خپلواکیو مخه نیسي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د متحده ایالاتو په ګډون سلرويشت اروپایي او اسیایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت ته د ټولو هغو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې چې خزي او انجونی له بنسټیزو ازادیو او بشري حقوقو محروموي. د متحده ایالاتو، برېټانیا، کاناډا، استرالیا، بلجیم، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، سعودي عربستان، ناروې، قطر، ترکیه، متحده عربی اماراتو، د اروپای ټولنې د استازو او یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ګډ بیان کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی راغلی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړوونکي او نه جبرانیدونکي وي. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان او آی سی د 2022 کال د دسمبر د میاشتې د اعلامیې یادونه شوې چې لمخې د ښځو نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بلل شوی. د یادو هیوادونو په بیان کې په ټولنه کې د ښځو نجونو په رول ټینګار شوی او دای د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره مهم بللې دي. په دې ګډ بیان کې د افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو له حق ملاتړ شوی او پکې ویل شوی چې په نادولتي موسسو کې د ښځو له کار پرته د مرستو عادلانه ویش ناممکن دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په بشري ناورین اندېښنه ښودلې او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز داسې یو کړنه یاده کړې چې له مخې 28 میلیونه وګړو ته د مرستو رسولو بهیر له ځنډ سره مخ کیږي. په بیان کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د خلکو نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا او د افغانانو درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دغه ګډ بیان هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د مخکینیو افغان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر هم د مارچ 8 په مناسبت په خبرو شوو پیغامونو کې له افغان ښځو سره خواخوږي ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د زده کړو او کار په برخو کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ 8 په مناسبت په یو وینا کې چې د هغه پر فیسبوک پر شوې طالبان تورن کړي چې له افغان ښځو یې اسلامي حقونه اخیستي. ښاغلی غنی په دې وینا کې ویلي چې په افغانستان کې طالبان د ښځو له حقونو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د غنی په وینا نړیواله ټولنه هر ورځ په دې غږیږي چې ښځو ته باید خپل اسلامي حقونه ورکړل شي، خو د ده په وینا له بله خوا نور په دې سرزوري کوي چې دا ستاسې کار نه دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا په خپل ټویټر د ښځو لپاره د کار او زده کړو غوښتنه تکرار کړي. هغه لیکلي چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي او دوی د ټولنې په پرمختګ کې مهم او ځانګړی رول لري. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله بیا په دې تړاو پر خپل ټویټر لیکلی چې کار او زده کړې د ښځو او نجونو اسلامي او انساني حقوق دي چې باید ورکړل شي. د طالبانو په وړاندې جنګیدونکو د ملي مقاومت جبهې هم په دې تړاو په یو اعلامیه کې هغه افغان ښځې او نجونې سیلي چې په تیر یو کال کې د طالبانو په وړاندې د بیلابیلو اعتراضونو له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د ښځو تعلیم او کار لپاره خوندي چاپیریال چمتو کیږي. هغه ویلي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د اسلامي شریعت لمخې ځانګړي حقوق او درنښت ورکړي. هغه ویلي حکومت یې نجونو ته د زده کړو د شرایطو او ښځو ته د کار او سوداګرۍ د خوندي او ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونی له زده کړو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شان یې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم ولګوه. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کولو هم منع کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي چې ورسره خلکو ته مرګ ژوبل اوختي او د برېښنا د پرچاوي سبب شوی. په نړۍ کې د اوکراین په ختیځ کې د بخموت په خار کې د جګړو له دوام سره سم د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ برېښنا بند شوی. تفصیل د صفی الله ستانک زینور.
د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف پر ښار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره سیمه ییز والي ماکسیم کوزیتسکي وایي لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. د کوزیتسکي په وینا وژل شوي دوه ښځې او دوه سړیان دي چې په یوه استوګن کور د راکټ د لګېدو له امله تر خاورو لاندې شوي. هغه ویل ممکن نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي. اخوا د دنیپروتوویسک ښار والي سرهی لیسکام په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو بیا د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې په دغه خار کې برېښنا پرچاو دا او د تودوخي سیستم هم لکار لویدلې دا غ خبره د روسي د بریدون په نتیجه کې په سویا ویتشین سیمه کې لکټر لګ دوه تنه ټپيان شوی په اوکرين کې سیمایي چارواکو په اودیسا او خارکیف سیمو کې هم د روسي د بریدون راپور ورکړی چې د برېښنا د قطع کېدو د ریل پټلې زیربناته زیان اړولې ده په یو انلاین بیان کې بیا د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د روسي ورستیو سختو بریدون ته په اشاره خبرداري ورکړی چې روسیا به د ملکی وګړو د وژنې مسولوي زيلنسکي ویلي یوازې نیواګر کولای شي په ولسی وګړو وحشت رامنځته کړي خو هغه د خپل اعمالو له مسولیت نشي تښتیدلی د بریدون د دوام په خاطر د اوکرين په ترټولو لوی اټمي بټي چې کنټرول یې د روسانو سره دی مګر د اوکرايني تخنیکرانو تر نظر لاندې مختوړل کیږي برېښنا بند شوي د نومبر له درويشتمې د لومړی وار دی چې د زاپروژې اټمي بټي له تولید لویدلې ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د زاپروژیا د اټومي بټۍ د بندیدو لامل درامایسته شو خطرونو پاړه خبرداري ورکړه په همدې حال کې د اوکرين د لوی درستیز دفتر په خپل یو ورځنی خبر پاڼه کې ویلي د اوکرين دفاعي ځواکونو په باخمود خار کې د روسي ځواکونو له یو سلو لسو زیات بریدونه شنډ کړي د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ بیا پرونو ویل د جدي ځانونو سره سره خای روسي ځواکونه د باخمود تنیولو په درشل کې وي د پوزي کارپوانو په اند باخمود د روسي لپاره لږ ستراتیژیک ارزښت لري مګر په تیرو څو میاشتو کې د ډیرو ناکامیو سره سره روسیا د خورا اړین سیمبولیک بریالیتوب په لټه کې ده د اوکرين د دفاع وزارت مرستیال هانا مليار پرونو ویل په باخمود کې د اوکرين اوګد مقاومت باید یو بریالیتوب وګڼل شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په داس حال کې چې د افغانون جنو خوځو پر مخ له هم د ستکړو دروازې تړلې دي له خوندزي او په هنتونونو یو شمېر فارغ شوی ځکون کې شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې ورته د تحصیلي اسنادو د خصو پر محل ستونزې جوړوي د طالبان حکومت لښبګم ټولګیو پورته ان تر پانتونو د جنو پر ستکړو بندیز لګولې تفصيل د فرشتې مرسله په دې راپور کې
زه مشرور نه درم چې د موسم محرم شي او پلار میم ټول ورځ مصروف وي په وظیفه کې وای چې د محرم سره باید نه نوزه نو نشم کولای شي دات نو ما واخلم
د کابل د قلای کاشف د خوندی له دولسم ټولګي څخه فارغ شوې مارینا ده وای دا چې اوس مهال په کور دننه د انجنونو په لوړو زده کړو بندیز لګیدلې دی اړه دا چې له واده بهر لوړو زده کړو ته دوام ورکړي خو په خبره دا چې د دولسم ټولګي شهادت نامه نه لري د بورسیه په کارونو کې پرمختګ نکېږي مارینا ازادي رادیو ته وویل
جلکې بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامه ریاست ته ورننه ورځي خپل غړو ما چې بهر ته لاړ شم او ټول اسناد کوم درې کال نه نمرې غړي چې باید شهادت نامه ولري خدا خستل په افغانستان کې اوس بيخي پاک بند نه شي کولای یعنی وای چې د محرم سره باید نه نوزه خو ډیر انجو د مشکل لري خصوصا خپل مې د مشکل لري نو نشم کولای شهادت نامه واخلم
دا په داسې حال کې د چری طالبانو د حکومت لوري د انجو پر زده کړو تر بندیز ورسته یو شمېر هیوادونو د افغان زده کوونکو لپاره بورسی اعلان کړي خو د مارینا په خبره د شهادت نامو نشټون خزینه زده کوونکو له دیاقه هم محروم کړي بل خپل پانتونونو څخه فارغ شوی انجو هم ورته ستونزې لري دوی وای څلور کال درس ویل دومره ورته سخت نه ولکه وسته د طالبان حکومت د اسنادو اخستل ورته ستونزمن کړی دی لپانتون څخه فارغ شوی محصل رڼا ازادي رته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره د کار پلاټه کیده ویلې وی خو افغان خځو ته کار نشته کوم یو که پیدا همشي د چله پانتون څخه د فراغت اسناد نشي اخستلای د کار غوښتنلیک رد شي
د همدغه لامل هغه وظایف چې دولتي خو بندي هم درنګ خصوصي مؤسسو کې کومه وظیفه اعلان شوې دي هغه لپاره هیڅ اپلای نشم کولای زکه چې نمرې هلته ما څخه سیوی غواړي بیا غنه ورسته چې بل د فراغت سند راځه غواړي په داسې حال کې چې لرلو حق لرم مګر سند نشم ترلاسه کولای زکه چې نور نظام حکم هم دې صادر کړی دی
و مختل چې طالبانو د حکومت د په هنه او د لوړو زده کړو د وزارتونو د وایاندویانو سپیناوی هم د موضوع پاکله ولرو هغه د دې راپور تر خپرې دوه پوریز مونږ پښتنې جواب نکړي خو د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ویل چې دای په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی کله چې خبر شو ل ازادي رادیو سره به معلومات شریک کړي د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د اخیستلو په برخه کې د زده کوونکو او محصلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د رواني سه‌شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم ویل چې د نجونو او ښځو زده کړې تر مناسبو شرایطو منه دي او بیرته پیلېږي خو هغه دقیق وخت ونه خود کته حامل وا چې د ساکل تعلیمي کال په پایل کې به د نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې پرانیستل شي خو په دې اړه تر دې دمه د طالبانو حکومت واضح څه نه دی ویلي دغه شان څو ورځې مخکې کانه په وړاندې پانتونونه پایل شول خو دې انجونو پر مخ لا هم تړلې دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټي رئیس وایي له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو په وتلو شته واقعیتونه پام کې نه دي نیول شوي. مایک مکال د چهارشنبه په ورځ په استماعي غونډه کې وویل ولسمشر بایدن دا کار د لوړو پولو جنرالانو استخباراتي ټولنې پر خلاف اعلان کړ او دا کار یې ترسره کړ. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول د فدرال دولت په سیستماتیکه توګه پاشل او د بایدن د ادارې ماته وه. مایکل مکال په خپل څرګندونو کې د چهارشنبه په ورځ په 2021 کال کې له افغانستان څخه د امریکا له ناورینه ډک د وتلو د څارنې کمیټې په استماعي غونډې کې وویل د بایدن د ادارې لخوا په دندې کې د بې غوري له امله امریکایي اتباو او په افغانستان کې افغان امریکایي متحدین په پام کې نه دي نیول شوي. افغانې ښځې او نجونې طالبانو او د هغوی سختریزو قوانینو ته پریښودل شوي. هغه زیاته کړه
د بایدن د ادارې ډیریو کسانو ویلي چې د هر احتمال لپاره پلان جوړوي خو هغه سې ونه کړل او پر ځای یې څلور راتلونکې میاشتې ندیده ونیولې چې بالاخره پایله کې طالبان د 2023 کال په اوړي کې په چټکۍ سره سیمې ونیولې او د اګست په 15 کابل ته دننه شول. موږ په دومره اسانۍ سره دغه حالت ته آماده نه وو. د بایدن ادارې غفلت په خپله دنده کې د دې لامل شو چې نړۍ د کابل سقوط دوه اونۍ وروسته هغه زړه بوکلوونکي صحنې وګوري چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د 2021 کال د اګست د 16 نیټې ځانمرګۍ بریډ چې په ترڅ کې 13 امریکایي سرتېري او 170 افغانان ووژل شول او 540 ټپیان شول د په تېرو لسو کلونو کې امریکایي سرتېرو ته تر ټولو ویروونکې او مرګونې ورځ وبلله. امریکایي سرتېری ټیلر وارکاس اندروز چې په دغه بریډ کې سخت ټپي شوی و او خپل لاس پکا او ګردۍ له لاسه ورکړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې په استماع ای غونډه کې حاضر و. وویل چې لپې خمخ کې هغه او د هغه ټیم دوه ځانمرګي برید کوونکې پیژندلې و خو مسولینو یې په نخښه کولو ته اجازه غوښتنه بې ځوابه پریښوده. هغه وویل
د همغږۍ لپاره مې اجازه واخیسته چې آیا کولی شم په هغې باندې ډزې وکړم. قومندان په هغه وخت کې راته وویل زه نه پوهېږم او کولی شو ما او ټیم بیا پوښتنه وکړه چې څوک به دا کار ترسره کوي ځکه دا ستاسو مسؤلیت دی ښاغلیه. هغه بیا ځواب راکړ چې نه پوهېږم خو معلومه به یې کړې وروسته موږ ته هیڅ کوم نوې اطلاع رانه کړه او موږ هرگز خپل ځواب ترلاسه نه کړ.
جمهوري غوښتونکي په داسې حال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې لاسلیک شو چې امریکایي ځواکونو او متحدینو ته یې د وتلو لاره هواره کړه. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل له افغانستان څخه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکه کېښود. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2021 کال د اګست په 15 امریکایي ځواکونو په دوه اونیو کې له افغانستان په داسې شکل ووتل چې زرګونه افغان متحدین یې د کابل هوایي ډګر څخه په نظامي الوتکو کې له افغانستانه انتقال کړل. طارق فرهادي د سیاسي چارو کارپوه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو نو وتل یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره وو او د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغیز ونه لري. خو شاه محمود میاخیل بل سیاسي او نظامي چارو کارپو بیا په دې باور دی چې له دغو بیا ځلې څېړنو څخه به د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي سیاست په اړه ګټه واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې دي، ډېرې کورو اوبه وچې شوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې. د هلمند ګرمسی د ولسوالۍ راج خریدار کلی ده د بنادر دوی یعنې د درزي اوسېدونکو یم. نو د دغه اوبو سره ډېر مشکل لرو. وروره مال دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو، غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډېر لاس او ګرېوان یې ورسره وروره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرت الله مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بل خصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپل چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره فایل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لیرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې ورسول لنډ خبرونه ده. په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل نن په 14 کې وژل شوی دی. د طالبانو وینځل ویلو مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داود مزمل وژل کېدل تایید کړی دی. د بلخ د امنیه قمندانۍ وایند محمد اسف وزیري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړل چې 14 د بلخ د والی په دفتر کې شوی دی. هغه زیاته کړه چې په والی محمد داود مزمل سربیره د نور کسان وژل شوی او د نور ټپیان دي. ځینو کورنۍ رسنیو بیا ویلي دي چې د 14 څخه باندې 13 ټپیان روغتونونه ته وروړل شوی دي. دا د طالبانو نمړنې والی ده چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وشل کیږي. د دې سره جوخت بیا په کابل کې نن غرمه مهال یو شو د نشي وا په کابل کې طالبان د امنیت قمندانۍ وایند خلیل زدرن رسنیو ته تایید کړی و چې 14 د کابل د 15 حوزي تقمبر څلور لارې سره نږدې شوی و. هغه ویلی و چې ماینه په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی و او د 14 پر مهال چاته زیان نه دی اوخته. د بشری حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس ویلي دی چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادۍ کې مشوې ده. د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیرې په تیر ولسو کلونو کې پرلپسي مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادۍ د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې او بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادۍ په اړه خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادۍ لړ کې پر صفر درجه د راغلو هیوادونو شمیر له 14 څخه 13 ته پورته شوی دی. او ډاکټر لګه یو سرو 500 وادنو سیمو کې درسنه یو ازادۍ تر فشارونو لاندې راغلي. د راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپلو لتون جنگ کوته تا او د غیر جمهوریت قوتونو لخوا په جمهوریت ادارو کې بریدونه دي. د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د حق هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادۍ په کې ځپل شوی دریم ځای لري. افغانستان او بیلاروس اتم او تاجکستان هم ځای خپل کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼ کې په یو وسلوال برید کې پولیس وژل شوی او 15 ټپیان دي. د برید د مارچ پر 8 نیټه د درابڼ په ګیره مستان سیمه کې شوی. هغه مهال چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله. پولیس زیاتوي چې بریدګر تښتېدلې ده او د برید مسؤلیت هم تحریک طالبان پاکستان منلی دی. او اوکرینی چارواکي ډر سرګندوي چې د بخمود خار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی. د اوکرين د پوزګي درستي ځاسي وخت د خبره کوي چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې د بخمود خار یعنی ولای دی. د اوکرين د لوی درستي پوز ویلي چې په تیرې شپه کې په بخمود کې روسي اوکرينی ځواکونو د روسي ځواکونو څخه باندې سل حمله شندې کړې دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راتپریخي. د بشری مرستو په ویش کې د مور مېرې چلند، د نجونو د خوندزیو خلاصون، د معلولانو لخوا د خپل حقونو یا معاشونو غوښتنه، هغه مسائل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي. اوریدونکو په دې ورسته یو میاشتو کې افغانستان د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په ویلوې بشری ستونزې بدله شوې ده. لېو مدني فعال سره په دې غږیدل یو چې ولې ځوانان له افغانستانه وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کوم ستونزې او ننګونې غالي. دا مرکه ورسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کندی شولسوالی د فیلند د ننګرهار د اتم ناحیه د کورشابات کلی اوسیدونکی یو. مونږ سره د موسسې کومک نه کوي. دوه کال دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینه دغه زینه کې خلکو سره کومک نه کوي. او ډیر مشکلات سره مخامخ خود ازادي راځو نه مننه تاسو یو معلومات واخلې چې مونږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزریب نه پیدا کیدل.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسین، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدۍ هم راوړئ او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکارۍ له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست. خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي، تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما ارزدا د سی پکتیکا ولایت کې په ټوله دربندتونو کې بې کیفیته درم خرڅیږي. باید دغه مخه امارت ونیسي، یا مثال موجوده حکومت ونیسي، تر څو په دغه بې کیفیته درمل منسي او صحیح کیفیت درمل وارد شي. وسلام.
السلام علیکم دوستان، جوړ اس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړ روګاس. زما نوم محمد جان دی، د کندهار ولایت څخه خبره در سره کوم. زما ورور په هندستان کې بندي دی، دروسه پری نه مکمه سوي ده، نه چا په کید سر ګرځول دي، نه هیڅ مال ما چاته سوي دي. چې زه غواړم چې دغه دغه خپور سي، چې څوک د دې بنجانو په دغه پس ودرېږي، د بنجانو غاور وکي، معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي، پر چیش باندې بنجان دي، څونه کوي دي. هیڅ معلومات نه کیږي. مشته باید معلومات راکو سي. مش باید په دې خبر سو چې څونه کوي دي، څو وخت را لکیږي، سره کوم کیږي، سره کوم نه کیږي. مش باید په دې پوس په دې باید سره خلاص کیو. څوک یو څوک چې پسو دريږي، مش دا خواهش دي د حکومت سره چې د زمش د بنجان بس خاص وکي، زمش په بنجان پسو دريږي.
بلی السلام علیکم، باورین د ننګرهار څخه او ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې پیرزوینې وړاندې کوم. بعد د سلامه مونږ د ستر نظام څخه غواړو روزنه چې تعلیم برخه کې ډېره پاملرنه وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دو ارت بند کړي دي، وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دي. باید صحیح ده دو هوئے چې شریعت مونږ شرعي نظام غواړو. شرعي نظام کې چې شریعت کې چیرته ده ښځو ته د تعلیم اجازت نه هو. صحیح ده، شکر د تعلیم اجازت هر سسته ورته، خو باید شا تعلیم د ښځو لپاره زمینه برابر شي. تعلیم ورته
ما غوښتل چې تاسو ووایم چې هغه خلکو چې په تېر حکومت کې جواز د کار درلودي، مثلا د اعلاناتو شرکت یې درلودې یا نور شرکتونه یې درلوده، او که دوی اوس وغواړي چې خپل جوازونه لغوه کړي، نو هغه تضمین چې دوی ایښی دي، مثلا هر چا 2 لکه تضمین ایښی دي، 10 لکه حتی تر 1 میلیون 2 میلیون افغانۍ پرې هغه تضمین نه ورکوي. ما یو جواز درلودې، هغه اوس تضمین یو نیم نقدي نه راکوي، وایي تا ته په دغه کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې. نو ما حکومت تور کړي دي، نو خو هغه تضمینونه نه ورکوي د جمهوریت ته وخت ته. نو خود به دي ده مالیات ډېری چې د خلکو پیسې خوري، د خلکو حق خوري.
سلامونه اونې کې هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. سردار محمد یم، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر لیک راغلی یم. د نوزاد په ولسوالۍ کې موږ د شاخولو په دشت کې یو. زموږ د شاخولو په دشت کې نه مخابراتي شبکه سته، نه مخابراتي اړیکې کار کوي، نه د ورسا په سره کار کولی شو، نه د نیټ کار راته کوي. زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ منطقې ته یو مخابراتي خدمه راوړي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه هم ده، د ټولو ولس غوښتنه ده. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسیږي، او د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ موږ ته خبرونه وړاندې کوي او خدمت کوي. مننه.
السلام علیکم، نوم سنجر علي ده، د خوست ولایت څخه تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. واقعیت د زړو بانک نوټونو زمنګ په خوست ولایت کې د خلکو په کار، تجارت، بزنس باندې منفی تاثیر کړی دی. خلک لدې کار څخه ډیر په تنګ راغلي دي، او په اصطلاح سره دوی یو ډول په عذاب دي لدې چارې سره. نو زمنګ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات تر سره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور مش په سنگین ولسوالۍ ته شمرسته راځي. دا خلک نشته کېږي چې هغه مړی یا روپۍ لري یا مټران لري د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه زموږ خبرې در لوړ پړو چرواک پورې او د لوړ پړو مسرونو پورې ورسي. نو والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیس په خیر صورت سال مده موږ د ازادۍ د کده ټول کارکونکو څخه دغه هله کوو چې موږ ځغ ته رسنۍ او لوړ پړو چرواک د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي او هغه غرنۍ سیم ته یا زنداور هغه منځکو ته اوبه ورکړې دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغه سې وچیږي. زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي او یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول ایله هغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي. هغه له دشتونو په اوبیز موږ شنه نوې توبه نه راکوي. نو ستاسو د ازادي راډیو د ټول کارکون څخه موږ د هیله کوو چې موږ ژغ تر دغه طالبان تر لوړو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنه هیله سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. درنه رحمت ها خبر کوم د هلمند ولایت د لشکرګاه د ولاند سیمز د نور متخدیاره جنگ سره د پدې د ډېره خرابې دربې جنگ پښکته پېښه کوي. مرسته چې کمې مرسته مرسته پنیا ته دا مرسته دروسه نه دي سي. مرسته رئیس کومک نه دي سوي. مرسته پدې د طالبانو د لو وزارت څخه د هله واردو لو چې مرسته وجه ته جګه مرسته وکړي. سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسې د هلمند ولایت په ګرشو ولسوالۍ کې دغه مالیې دوکانو د بیخي ولړې د وروره پر تاسو دوکان چې هغه نه د ډېرو په دوکان نه هم ډېره سودا کېږي. د پر اوونۍ میاشتې د کال 3,000 افغانۍ 4,000 افغانۍ لور پر چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه مالیه ورته کمې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرج محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا ولایت کرو ولسوالۍ کې روژې محمد یې کارت نه در رسولی. ډېره خلکو تنمه ډېر ډېر ورکې وه چا سره واسطې لري بیخي ډېر ورکې عموماً خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسیو نماناسي نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنه نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اوریدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان انو پر ورسی چې دغه مرستې مشتره ورسی.
پر ولادت بکول سوالی خبرې کوم. مله مسی ولادت د اوښتنه د چې مطلق ټول ملکان سره لیکو چې په خپل درازي چې د دې په نظر مسكين ورتلې د غسر د مرستې کې د ملکان سره د مطلق لیکو چې.
سلام علیکم. سالی څنګه یې؟ شه جوړ ورغه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مسې چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي یا د پیسهدارو خلکو ته ورکوي. دلته دا زموږ سره یو نشنې شناخته دی د قدرت په نامه دی. ډېر بدرازم پلیس هم دی سره او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي. نو دغه مسلمان ته دا رپلای چې راشي تر دوی لاس داړه یې ورکوي یا نه. نو دا غریبانو خلکو ته بیخي دا مسه نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړي. ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو وریدونکو کارکونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه. افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کیږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشتہ دار یا کوم برګری پکې وي. افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کیږي هغه ټول د هغو کسانو دي لرز په خپل گاوند کې ډیر داسې کسان وینم ګورم چې هغو ته هیڅ شی نه دي توجه شوي، هیڅ شی نه دي ورکول شوي، که هغه نغدي پیسې دي، که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي، هغه هیڅ دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته. صفي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه. وروره، د مرستو په باره کې دومره درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي، اول سر کې اماراتو طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60-300 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زورواکې چې واک کېښود او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریب واک د هغو خوړ. او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو دا میاشت کېږي چې مرستې راغلې خو هملته په ولسوالو کې ایښې دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي، څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله من شي څه به وکړو.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي، نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کی. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کیږي، سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه راوخی لاترې باندې وکی، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بل نه ورکو انور درواخی زی بلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم، زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریې موروره. موږ مثلا 2000 کور یو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې دي، مشکل لرو د سړک سره، مثلا پر سرحد ته کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبته شي دي د سیاسي ولا چې خلک د بسن سره مخ دي، ډاکټر نه لرو، مثلا مالدار مو دي سره په عذاب دي، بيخي مثلا مشکل دی. موږ سړک دا وسن سړک هم داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسېږ نه ولسوالۍ د خلاصو نه ولایت ته رسېدای شي وروره. مثلا که زموږ د طالبان اسلامي مرض خو دا غوښتنه ده د مشرانو څخه چې موږ ته یو څه پاملرنه دا سړک وسي، ډېر مثلا ښه کار به وي. بازارتو هم وروره زموږ د 1000 بازارتو نیمه 1000 ده، نیمه بازارتو ده، مثلا هم عثمانان هم ډېر مشکل سره مخ دي چې نه اوبه سه د غره په سر کې نه سړک لري. سلامونه وایي، ډېر مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کونډو یتیمانو په نمایندګۍ دا پیغام امیرالمؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دا زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکې دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرف کېږي راځي، او دوهم اکثره مایبینو پښې او لاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي سیاست یې کونډې موږ تکلیفېږي، او دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو ور راکې نو دا به د ډېره مهرباني. او بل زما پیغام هغه سرمایدارانو ته ده چې دوی بشر دوسته دي، زه خپله ناروغه یم او زوی مې ناروغه ده، زوی مې هډوکي کاږه واږه دي، علاج کوم وسه نشته، او ما سره کومک وکړي. زما د تلیفون نمبر ده 0 او 1 6 8 یو یا وسو پنځوس 0 او 1 6 8 یو او یا وسو پنځوس. هله کوم دا پیغام څو ځلې نشر کړی.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي، او ډېر وایي د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي، نو اخریه بنسټونه باید د سره عاجل مرسته وکړي چې ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار یم.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار راوړي دي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تلا ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت یاریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه ده چې تاسو موضوع یاد کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډی پټان لاره چې خلاصۍ بډوکی ته سره پوله لري او یوه لاره د یاریوب زازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډی پټان لاره چې ده په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي هلته تیریږي هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه ده دی چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډی پټان لاره دی نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي سروې ده نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي. سوا د استنادي دیوالو دپاره نفر دا کې تذکري دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي. کومکونه دي او په کښاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راواخي لاترې باندې وکړي بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکوو نور در واخي زی بلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم نوم یې حیات الله دی. دوه کاله کې چې د موږ د تخاوت ماشه نه در کړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو. د کور برادر باندې د برق ایسیر چې نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیره شي خو سی مشکلات سره مخامخ وي. پنځه کلن سړی یم، 40 کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی. نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلی دي. دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې د دموګه د تقاوت مش نر کیوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي په دې وروستۍ میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بای هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارۍ دننه مړه وموندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خدا چې ولې افغانان په تیر ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې ځینې ملکونه هم دغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اسپا نه افغانستان کې یو بل مشکل هم دي، مشکل د سیاسي هم دي، ځکه نظام تغییر سوی دي، نوی نظام راغلی، یو تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري، او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل سوی دي. که ورکل سوی دي شفاهي ویل سوی دي او رسمي توګه هغوی ته داسې تایید سوی نه دي، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دي، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلب دي چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووزي او په غیر قانوني توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي. چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات، ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي، هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لان نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دی دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زموږ لاړ سو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی، دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه که اوس د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دوی عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونه نه د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري، دغه نه مخنیوي وکړي او خلق ته اطمینان ورکی او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی کی، نه تنها هغه خلق چې دوی سره مخ کې وو یا د دوی ایدئولوژي پر ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو پر ارتباط دوی مسئولیت لري چې فرصتونه برابر تو به خلق ته ووشي. چې متاسفانه در بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکی یا آمه پا هوایی چې دوی باید ورکی یا انگیزه چې دوی ایجاد که متاسفانه تو روز پری دوی نده کرد. یا لوی عملی هم ده ده چه نصبا خلق داینده لپار اطمینان نداری، داینده لپار انگیزه نداری.
مدنی فعال خلیل روفي و چهل آزادی رادیو سره خبری کولی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 3601. شمیره بیا تکراروم 00420211 3601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.